واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په 12مه خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د نجونو په طبي زده کړو باندې د طالبانو بندیز به په دغه هیواد کې موجود بد بشري کړکیچ لا بد کړي. ملګرو ملتونو وایي چې افغانستان د بشري کړکیچ لپلوه په نړۍ کې تر سودان وروسته دوهم هیواد دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ټام فلیچر د بشري او استراري برستو د چارو تنظیمونکي هم د امنیت شورا درې میاشتنی غونډې ته وویل چې د نجونو په طبي زده کړو باندې پیشنهاد سوی بندیز به ممکن د افغان ښځو او نجونو روغتیا پالنې ته جدي او دوامداره زیان ورسوي. نوموړي ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو باندې له بندیز وروسته دا وروستی سکتور و چې افغان ښځو پکې لوړې زده کړې کولای سوای. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د فدراسیون دایمي استازی واسلی دبنزیا د امنیت شورا ته ویلي چې په افغانستان کې مشت تروریستي ډلې په دوامدار ډول له بهر څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي او په خپلو لکه کې د وسلوالو د جذبولو لپاره ټولنیز رسنۍ کاروي. د روسیې دولتي خبري آژانس تاس د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه په یو رپورت کې ویلي چې واسلی نبنسیا د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړ شوی غونډې ته په وینا کې ویلي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې د خپل نفوذ د پیاوړي کېدو په حال کې دي. هغه ویلي وسلوال د خپل نفوذ د پیاوړي کېدو په حال کې دي. نوی تروریستي بریدونه تر سره کوي چې قربانیان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مذهبي او قومي اقلیتونو استازي دي. د هغوی هدف په عین بڼه پاته سوی دی چې د افغانستان او سیمې بې ثباته کول دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 12مه د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره د یوې غونډې بندوبست کړی و. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد او د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ترمنځ وروستیو لیدو کتو ته پاکتنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو له لارې د موجودو ستونزو په هوارولو د ټینګار په ترڅ کې یو ځل بیا ویلي چې د طالبانو له حکومت څخه یې تمه داده چې د هغو تروریستي ډلو مخه ونیسي چې د دغه هیواد امنیت ګواښي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د پنځشنبه په ورځ د دسمبر په 12مه په اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو په محل د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل سوي 16 فیر ترمنځ ورستې کتنې ته په اشاره ویلي پاکستان غواړي چې د دغه هیواد د مهمو جدي اندیشنو په ګډون ټولې هغه مسلې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ ته درغند خبرو للارې هوارې کړې. د دسمبر په نهمه د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت 16 فیر سردار احمد شکیب د پاکستان د صدر اعظم لبرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دار سره د دواړو خواوو د اړیکو په پیاوړتیا خبرې کړې وې. د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان د مرکز میرامشاه اوسیدونکو د 2014 کال په پوځي عملیاتو کې د پاکستان له حکومت څخه د رنګ وسو کورونو تاوان او معاوضه غواړي. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه خبرونه ته دوام ورکوه. د امریکا دوه لوړو تو چارواکي د اونۍ په منځني ختیځ کې دي ترڅو په غزه کې یو اوربند رامنځته کړي او په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د رنګېدو څخه پس وضعیت ارزیابي کړي. دا سفرونه په داسې حال کې کیږي چې امریکا نږدې ملګری اسرائیل او ترکیه په نظامی تمریناتو مصروف دي. د اسرائیل فوج د اسرائیل او سوریه ترمنځ د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې سمیته خپل پرمختګ زیات کړی دی. د دې څخه مخکې اسرائیل په سوریه سلهاو هوایي بریدونه هم تر سره کړی دي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت مشاور جک سیلون د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدلی او د اسرایل د ګامونو ملاتړ څرګند کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت مشاور یو ورستی هڅه کوي ترڅو د اسرایل او حماس ترمنځ یو اوربان رامیسته سي. په عین حال کې د حماس په ولکه کې برامته کسان هم راخوشي سي. امریکا وایي چې حماس دا وخت درې ژوندۍ امریکایان برامته ساتلې دي او د څلورو نورو امریکایانو مړي هم ورسره لا پاتې دي. خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څاوري. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي پلان لري چې امریکایي سیاستواله او په اریزونا ایالت کې پخوانی خبریاله کاری لیک د امریکا جغ د رئیس په توګه وګماري. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 11مه په خپلې ټولنیزې رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې کاری لیک به د امریکا جغ د مشر په توګه وګمارل سي. کاری لیک د ټرمپ نږدې سیاسي ملګری او د اریزونا په مرکز فینیکس کې د فاکس نیوز تلویزیون نطاقه و. کاری لیک وویشت کاله په رسنوی کې کار کړی او په 2021 کال کې خبریالی پریښوده او د اریزونا ایالت د ولایت مقام ته کاندید سو. نوموړی په 2021 کال کې د سنا ټاکنو ته هم ولاړه و خو بریالی نه سو. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهمه مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس په یوه استمایه غونډه کې امریکایي قانون جوړونکو ته وویل چې د بایدن حکومت په 2021 کال کې له افغانستان څخه تر وټولو مخکې لستونزمن حالات سره مخ وو. نوموړی چې پرون د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی وو د افغانستان څخه د امریکا د وټولو په اړه د جمهور رئیس غوښتونکو له سختو پښتنو سره مخامخ شو. د استمایا غونډې د بحثونو نور حال زموږ همکار سمی الله جلال زئی په دې راپورټ کې راکوي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په استمایا غونډه کې د استازو د مجلس جمهور غوښتونکو غړو له افغانستان څخه د امریکا د وټولو د مدیریت په څرنګوالي د بایدن پر حکومت سخت انتقاد وکړ.
تاسو د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د پلان جوړولو ګڼ فرصتونه درلودل، خو برعکس تاسو د پراخو خبرداري سره سره د امریکا د امریکایي ادباو او زموږ د لسیز افغان همکارانو په وړاندې قریب الوقوع جدي ګواښونه پامونه کړ.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د بهرنی اړیکو په کمیټه کې حاضر شو. بلینکن وویل جو بایدن ته د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ضربه جل پاتې وو او د پلی کېدو پلان وو.
هری نات فالو ثرو ان هیز پریډیسسرز کمټمنټ.
که هغه د پخوانی ولسمشر ژمنه نه وي عملي کړې، زموږ او زموږ د متحدینو پر ځواکونو به بریدونه لسره پیل شوی وای. طالبان باید د هغه هیواد په لویو خارونو بیا بریدونه ته مخه کړی وای. نو په دې صورت کې بیا ارتیا چې موږ د ځان دفاع او طالبان د واکمنې د مخنیوي لپاره بیا په لسګونو زره عسكر بیرته افغانستان ته لیږلې وای.
د بهرنی اړیکو د کمیټې راتلونکي جمهور رئیس غوښتونکي مشر براین ماس چې دواړه په هیډ افغانستان په جګړه کې د لاس اور کړی وای چې د بهرنی چارو وزارت څخه د وټولو حساب کتاب نه دی شوی.
دا بناوړ وی چې موږ هڅه کوو هغه حقیقت پټ کړو چې ستاسو شپږ ډیپلوماټانو مستقیمه درته ویل که تاسو دغه مسیر ته چې پر روان یاست دوام ورکړئ دا به یو ناورین وي. موږ باید دا پټ نه کړو.
خو په کمیټه کې جوګپور دیموکراتانو وویل چې جمهور غوښتونکو د دغه مشکلاتو د تکرار د مخنیوي لپاره هڅان نه کړې.
د ریپابلیکنز
د جمهور غوښتونکو دغه په اصطلاح تحقیقات بل څه نه، یوازې ګوندی سیاستونه دي. زما په نظر دا چې اوس ادعا وشي چې هدف یو واقعي قانوني بهیر دی، زه تر اوسه د وی طرحې د وړاندې کېدو شاهد نه یم. تر اوسه د دغه تحقیقات څخه یو لایحه او طرحه نه دا وړاندې شوې.
د 2021 کال د اگست په شپږشتمه د کابل د هوایي ډګر په بيګيټ کې په 14 کې ديار لس امریکایي پوځیان او یو سلاوی ملکی افغانان ووژل شول.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی
او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لا لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
افغان سوداګر د درو کلونو زیار ورسته د افغانستان د دودیزو جامو او نورو توکو کوچنی دکان جوړ کړي او تر ډیره بهر تخپل توکي په انلاین بڼه پلوري. زموږ همکارې مسکا سپی و دې دکان ته ورغلی او دا رپورټ جوړ کړی دی.
25 کلن افغان سوداګر ویدا احمدی. ویدا د درو کلونو راهیسې د افغاني دودیزو جامو انلاین سوداګري کوي. ویدا وای په لومړی سر کې به یې له دوکانونو څخه زورونه په خپل ټولنیزو پاڼو کې خبرول څو د خلکو سفارش واخلي، خو اوس یې په خپل کاروبار پیل کړی.
سه سال میشه که دای کارای افغانی و چیزا دسترسی داریم. پیش از او درس و مکتب چیزا بودک دیگه. ما چی کردیم؟ اول آنلاین کار میکردم، دکان چیز نبودک، آنلاین کار میکردم. در دکان ها اینجا میامدیم، اکسام میگرفتم، ویدیو میگرفتم دیگه. اینه می پیش می بردم و دیدم که کم کارم پیش رفتک در دو سال و سه سال دیگه. باز تصمیم گرفتم که هر روز نمیشه که آدم در دکان های کسی بیایه. خب خودم مشکلات می دیدم، می رفتم می آمدم دیگه، ناوقت می شد بعضی وقت دیگه. باز تصمیم گرفتم که باید یک چیز با خود جور کنم دیگه. چیزی که من آنلاین فروخته بودم، لباس و چیزا، اونمو پیسی که من فایده گرفته بودم، امور چی کردم بر خود جمع کردم. چون در فکرم بود که من باید آینده فیچر یک چیز باید با خود کنم دیگه. بسیار یک پیسی اینو چیز و کم دانستم که دکان بگیرم، دکوریشن کنم، لباس جور کنم، تکه بگیرم، خیاط بگیرم دیگه. اینا کلش برام بسیار مشکل تمام شده، ولی کوشش خدا کردم.
ویدا د خپل ورور په ملتیا د دکان چاره پر مخ بیای. دغه سوداګره د میرمن وضعیت ته په کتلو نه غواړي افغانستان ته ستنه شي.
افغانستان از من طرف فامیل هم بسیار کوشش دارن، میگن می کار که در اینجا شروع کردی امیر در کابل چرا نمیکنی؟ به خاطر که وطن خود ما هستن، اما گیمش ناسن، چرا نمیرین؟ ما برد یک چیز میکنیم، خود اینجا نمیکنیم. ولی مسکا جان گپی هسته که ما در اینجا کلان شدیم، در ما حول اینجا کلان شدیم، نمیتونیم که ما ده وطن در یک سعیس وطن ما هستم. ما نمیتونیم که یک دفعه خدا چینج کرده بریم. ما حول هر چیز چینج میشه، تغییر میکنم. و یکی ایسته که در افغانستان به زنان نیستن کار، هیچ چیز نیست. اینجا ما خودم سر پای خود استاد شدیم و ما میخواییم اینمی کار خدا خودم پیش ببرم.
ویدا د کابل اصلی اوسیدون کده او څوال اسکال یې زده کړې کړي دي. نو موړې د تجارت تر څنګ د سنگار ټولګي هم لري.
اینجا میایم تایم صبح تا دو بجې می باشم، بعد از برادر میای اینجا می باشه. باز ما کورس میرم، در کورس این جیوز کار میکنم که قرارداد 6 ماه و 4 ماه کردیم. اوجا کلاس بیوتیشن هست که شاگردا دارم از خود. الحمدلله 100 تا 80 تا شاگرد دارم، کلش افغانای ما هستن دیگه. اونا رو درس میدم. بعد از او پس ایجا میم تا هفت بجه شام، هفت بجه بازم رای برادر میم یک جای خانه میریم.
پلاس او ماشین جور دغه خکل کالی، گانه او بیکونه د ویدا خپل دیزاینو ندی. ویدا په نړیوالو مارکیټونو کې د خپل تولیداتو د پلورلو په لټه کې ده او غواړي چې د خپل کاروبار لمن پراخه کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د خوست د ګربوزو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د لیسو د کمښت له امله د زیاتو ځوانانو څخه زده کړې په نیمایي کې پاتې سوي دي. دغه خلک وایي چې په سیمه کې سانویز دکړو ته محدود لاسرسي لګنو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره د لیسو کمښت، خرابې او اوږدې لارې د دې لامل سوي دي چې په دغه ولسوالۍ کې زده کړو ته د ماشومانو لاسرسي کم کړي. د بلې خوا ولایتي چارواکي په دې ولسوالۍ کې د سته ستونزو د حل ډاډ څرګندوي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
دا د خوست ګربز ولسوالۍ د میدانی سیمې هغه ابتدایي شوونځی دی چې د غلام خان لارې ته څیرمه په یو نامناسب چاپیریال کې زده کوونکي په زده کړو بوختي. د ځایي اوسیدونکو په خبره په یاد ولسوالۍ کې ثانوي زده کړو ته د ماشومانو د محدود لاسرسي تر څنګ د پوهنې په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
میر دا غوړي چې منه دې میر و طرف ته توجه وشي، د ګربز سیمه ته دا لیسې چې منه ډېر شي، دا متوسطه لیسې شي، ابتدایي په متوسطه بدل شي، نو دا ستونزه و. میر دې خوځ دې بازار نه تاګ نه شاګردون خلاص وي، چې څوک دې ماشین نه درېمي، څوک دې تاو دې چې نه درېمي، څوک دې میدان نه درېمي. همیشه ابتدایاتو د درې کوله دې میر نه شپږم پرېږي ډېر وړکې نه مکتبې نه پوته شول.
د غزده کوونکی شوونځي ته تګ را تک پر مهال د کورنۍ یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ زیاتوي چې ډېر کله د موټرانو د شور په سبب په درسي ساعتونو کې له مشکلاتو سره مخ وي.
میز دا چې د نړۍ د شپږم پر سم د می خپل سم پینل شپږم پر د کمیش د شپږم نه وم ته لور شي، مشتا ډېر تکلیف وي چې غاته سي لسوالۍ ته سي بازارۍ ته سي شخمیر لسې ته سي په نه ګمټه ګمټه مزال د بیا د میټر چې نه وي د غاچ نه وي او مشتا تکلیف ته ډېر
پیژم سم نه دله او ناشتا سم پینا ځکه چې ایسو زنا کو شوشر تکړای دی چې سم جوړ کې خو تعمیر ناشتا لګا دلته چې غاړه روټ غوډا دو یو سباق نه نه لاره غا تیریږي کنه دغه شور غاوی سباق ری سوزن چرته راګی چې ټوله دغه غانی ولای.
بل خواکه ته هم د خوست ولایتي چارواکي د ګربز ولسوالي خلګو ستونزې پر ځای غنی، خو ډاټ سرګندوی چې پراتلونکي کې به د شوونیز بهیر ستا ستونزې حل کړي.
لرو کلیو دی پارا د ابتدایي سنفونو جوړول دي او د درسونو ورکول دي، د امامانو د خوانه خبره شته، نو د افغانستان اسلامي امارات د دوی د غم نه بيغمه نه ده، بلکې ان شاء الله تعالی په دې لار کې به ډېر زر عجل ګمونه واخیستل شي.
د خوست ګربز ولسوالي چې اکثره کلی د دغه ولایت له مرکز په لسګونه کیلومتر لیرې له پښتونخوا سره په فرضي کرښه پراته دي، د پوهنې په برخه کې د لیسو د کمښتر څنګه د شونځیو د سرپنا او شوونکو کموالی نورې هغه ستونزې دي چې په یاد ولسوالي کې په شونیز بهیر اوږدمهاله منفي اغیزې غوړولې. شمساریان امریکا غ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند غیز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، لیکوال محمد اکبر کارګر د ناول او لنډو کیسو په ګډون ګام شمیر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. نو موري چې د مهال په لندن کې اوسېږي، د روشنایي غورځنګ په باب هم پراخې څېړنې کړې دي. زموږ خبريال قاسم خان مندوخیل په دې باره کې رپورت راستولې دي.
وګشتو کله ناکله راځي او همدا سندره تر پای وای. وګشتو وګشتو
لیکوال داستان لیکونکی څېړونکی او استاد محمد اکبر کرګر پنځه ویس کال وړاندې افغانستان کډه کړې او دا مهال په لندن کې میشتي. نوموړي په 1908 کال کابل پوهنتون څخه په ټولنیزو علومو او فلسفه کې زده کړې کړې دي، خو کده هغه ادبي پانګې ته وکتل سي نو داسې ښکاري چې د خپل زده کړو تر بشپړېدو پسې په تیرو څنڅه 15 لسیزو کې هر کال د پښتو ادبي بڼ ته یو نوی کتاب ډالۍ کړې دي. استاد کرګر د روشانی غورځنګ په باب څېړنې کړې دي او بایزید روشان یې د خوشي ملي چهره ده.
بایزید روحان مدافي سیرا پیدا کړ چې هغه خپل خلکو ته پښتنو ته هویت ورک. بل دا خبر دار چې د هغه الفبا د پښتو د قران د حروف په بنیاد باندې د ایجاد کړه.
استاد محمد اکبر کرګر ګڼ کتابونه ژباړلي، ناولونه او لنډې کیسې لیکلي، او د غنی خان او مرزا خان انصاری شعري ارزونې هم کړې دي.
او دا مې یو توضیح کړی دی، مثلا د دې کې یو الف نامه لري مرزا خان انصاری، او د مرزا خان انصاری شعر چې خپله حمزه شینواری، حمزه بابا چې د غزل پلار دی، هغه وایي چې په پښتو ادبیاتو کې یا مرزا خان انصاری دی یا خوشحال خان دی.
استاد اکبر کرګر په دې اند چې په تیرو څو لسیزو کې پښتو ژبې ته ډیر کار شوی دی، ځکه چې د نوي کول تر بل هر وخت خپل ژبې او ژوند ژواک ته زشت ډیر پام اوښتی دی.
په نوي نسل کې یو ډول خداګاهي یا ځان خبري راځي کېدل، او د دې په دغه چوکاټ کې کوم اثر چې په تیرو دیشو کالو کی یا سلویختو کالو کی په پښتو کې زیږیدل دي بالکل بے مثال دي.
استاد اکبر کرګر چې د فلسفي او ټولنپوهنې زده کوونکی پاتې سوی، او د خوښې فلسفي جان پال سارتر دی، خو نوموړی وايي په کار دی چې د فلسفي افغان زده کوونکی خپل ستر پوهاند ابن سینا راوسپړي.
بل د فلسفي تعمق خاطره، د جوارتیا د خاطر، دوی باید عرفان ولولي، فلسفه باید ولولي. ابن سینا هغه هستی ده چې یعنی تر اوسه پورې د ده مثال په دنیا کې.
استاد محمد اکبر چې خپل د پنځو لونو پلار دی او ټولو یې لوړې زده کړې کړي دي، خو نوموړی په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو ورونه تړل د انسانیت ضد کړنه بولي.
دا په لوی لاس باندې د یو تلاش دی او یو هڅه ده چې دلته د انسانیت پر ضد باندې یو قدم لاندې د انسانیت په دې باندې، ځکه ښځه انسان دی. او ته پیږي زما په نظر باندې دا ښځه او نر دا یو موجود دی، دا جدا کېدونکي نه دي.
استاد محمد اکبر کرګر په 1953 کال په کونړ کې زوکړې دي، او هم هلته یې له پښتو ادبیاتو سره لیوالتیا جوړه سوې، او دا دی لا یې هم خپل قلم تاند او بهاند ساتلی دی. قسم خان مندوخی، امریکا ژغ، لندن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاګ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاګ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0، او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز او ریدلی شی.
د امریکا جاغ آشنا رادیو ده، او تاسیز مش سهارانی پشتو خبرونه او ری. افغانستان سشکل هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ډیر خلک په کډوالۍ کې شپې او ورځې تیروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې دا مهال 6.4 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه بهر کډوال دي. په دې کې شاوخوا 1.5 میلیونه په پاکستان او 1 میلیون یوازې په ایران کې مشته. د تیر کال په شان سږ کال هم په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته پر شړلو سربیره لګڼو نورو ننګونو سره مخ دي. نور حال پر پټ کې ووري.
2040 کال هم د نورو کلونو په شان د افغانانو لپاره د کډواله یو بل کال وو. پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر افغان کډوال پکې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیونه ښایي، خو د کډوالو حقونو فعالین وایي چې یوازې ثبت شوي کډوال 1.5 میلیونه دي.
اوس وخت کې تقریبا 4 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې پی آر کارډ اپروف او رجستریشن کارډ لري، او 3 لک 9 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې سی سی افغان سټیزن کارډ لري، او تر 50 زره پورې هغه افغان نوي کډوال چې د 2020 کال څخه وروسته راغلي دي چې هغوی د ایزان سیکر سرټیفیکیټ لري په پاکستان کې ژوند کوي.
د پاکستان وروسته ایران دوهم داسې هیواد دی چې ګڼ شمېر افغانان پکې کډوال دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال هستوګن دي. ایران سکل تر بل هر کال ډیر افغانان په زور له خپل هیواد څخه ایستلي دي.
ایران تقریبا 500 زره په شاوخوا کې افغانان تیر اونۍ ډیپورت کړي دي چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجود دي.
د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ور اخوا ډیر شمیر افغانان په سختو قاچاقي لارو ترکیه، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته هم کډه شوي دي.
نوردونکو د امریکا اکثر مقاله د شید امریکا د حکومت نظر سرګندوي. په سوریه کې د بشار اسد د کورنۍ د 50 کلنۍ واکمنۍ او د 43 کلنۍ کورنۍ جګړې وروسته د ولسمشر بشار اسد رژیم نسکور شو. د وی اونۍ نه په لږ موده کې یاغي اسلام پالو ځواکونو د حلب، حمس او د مش خرونه ونیول، واکې په خپل لاس کې واخیست. کله چې حکومتي ځواکونه وتل او اسد د هیواد ته وتښتېدو، پس پیر ماړی کې ولسمشر جو بایدن د سوریې په اړه ویل چې د رژیم وحشیانه او شکنجه کوونکی و، او په حقیقت کې په سلګونو زره بې ګناه سوریایي وګړي وژلي وو. هغه د اسد د رژیم ختمېده د عدالت بنسټیز عملي کېده وبلل. خاغلی بایدن زیاته کړه چې دا د سوریې د خلکو لپاره یو تاریخي شیبه ده چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره ښه راتلونکی ولري. هغه ویل چې دا د خطر او ناڅرګندتیا شیبه هم ده. هغه یاغي ډله چې د رژیم د ړنګولو لپاره یې مشري کوله، د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو له خوا نومول شوې ترګر ډله حیات التحریر الشام ډله ده. ولسمشر بایدن خبرداری ورکو چې ځینې یاغي ډلې چې اسد حکومت یې نسکور کو، د ترګرۍ او بشري حقوقو نه د سرغړونو یو ناوړه سابقه لري. هغه وویل چې موږ په دې وروستیو ورځو کې د دې یاغي ډلو د مشرانو سرګندونو ته پام کوو. دوی اوس سم شیان وایي، خو لکه څنګه چې دوی یو لوی مسولیت په غاړه اخلي، موږ به نه یوازې د دوی خبرې بلکې د دوی عملونه وارزو. ولسمشر بایدن ټینګار وکړ چې امریکا به په سوریه کې د داعش په ضد خپل ماموریت جاری وساتي. هغه ویل موږ په دې حقیقت پوهیږو چې داعش په هڅه وکړي چې د خپل ظرفیت د بیا رامنځته کولو او خوندي پټنځایونو رامنځته کولو لپاره د هرې موقع نه ګټه پورته کړي، خو موږ به د داسې کېدو اجازه ورنه کړو. ولسمشر بایدن وویل د دې لپاره د دسمبر په 8مه د متحده ایالاتو ځواکونو په مرکزي سوریه کې د داعش د مشرانو، فعالینو او کمپونو په وړاندې لسکونه هوایي بریدونه ترسره کړل. د متحده ایالاتو د مرکزي قماندانۍ قماندان جنرال اریک کوریلا وویل په سوریه کې ټول سازمانونه باید پوه شي که دوی په هر ډول د داعش سره ملګرتیا وکړي یا ملاتړ وکړي، موږ به ورسره حساب وکړو. ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د سوریې د ټولو ډلو سره به کار وکړي تر څو د بشار اسد د رژیم وروسته یو خپلواکه سوریه رامنځته شي. ولسمشر بایدن وویل متحده ایالات به هر هغه څه چې موږ یې کولی شو د سوریې د خلکو د ملاتړ لپاره وکړو، او په دې کې د بشر دوستانه مرستو رسول هم شامل دي. ولسمشر بایدن وویل د سوریې د ولسیز جګړې او د بشار اسد د کورنۍ له خوا بل نسلونو د ظلمونو وروسته د سوریې په بیا رغونه کې به مرسته وکړي. د نوردونکو دا د امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړو.
د اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.